السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې پړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا بریدی د طالبانو پر یو پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تایید کړی چې په طالقان ښار کې په یو رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې، خو ښاغلی قانی ویلي چې دا پېښه تلفات نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ کړی دی. د طالبانو حکومت د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 122 ځای ښه بللی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د سلواغې 10 نیټه خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په تیر 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د څلورو درجې ټیټوالی معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات شوی، بلکې ښایي د نورو هیوادونو د روڼتیا حد لوړ شوی وي. د روڼتیا د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان په 2023 کال کې د 130 هیوادونو ترمنځ د فساد پر ضد مبارزې له پلوه 122 ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دا ځای 150 وو او په 2021 کال کې 144 او تر هغه وړاندې 155 ځای د افغانستان. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خبر کړي راغلي چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو خلاصون لپاره لارې چارې ولټوي. د معلوماتو لمخې په همداسې په ایران کې څه باندې 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم وپیژندل. او د متحده ایالاتونو لخوا د خپل هوغو دریو سرتیرو نمونه اعلان شول چې په اردن کې د یوې بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی. واشنگټن پړه پر ایران په لور وسلواله ډلې اچولې. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینيدي لادون دی. یو بل سرتیری 45 کلن ویلیام جيروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حمله غچ به اخلي. پینټاګون ویلي چې په دې بریټ کې د تهران په لوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نخې ښکاری. د امریکا دفاع وزیر لیوډ آستن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړې چې ویلي وو د دې بي پيلوټ الوتکې د بریډ له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت کې دا تورونه بے بنسټ بلل دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاتګ کړی. دا د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور موندنې دي.
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
طالبان بیا وایي چې د دغه راپور له موندنو سره موافق دي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې فساد کم شوی، فساد ډیر شوی. دا موندنې په څه معنی دي او د طالبانو حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي؟ پر همدې موضوع مو د چارو د کتونکو نظر هم اخیستی.
که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتبو راټیټ شوی ده، چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي رادیو 24 ساعته خبرونه یو کلن شوې دا چې خلک ولې ازادي رادیو اوري او ارزښت په څه کې دی وړاندې درته په خبرونه کې تفصيلي راپور لرو. او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په لاس کالبان محکوم شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخرغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 9 بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوې راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پر تله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجه شاته تللی. د طالبانو حکومت بیا د رونتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریز دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې یو سل دوه شپیتم ځای ښه بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د رونتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د څلور درجه ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات دی، بلکې د په ټکو ښایي د نورو هیوادونو رونتیا حد لوړ شوی وي. تفصیل په دې راپور کې.
د رونتیا نړیوال سازمان نوې راپور ښیي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چنن یې خبر کړی افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د شلو نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې لارخه 155 هیواد وو، خو په 2023 کال کې 140 او 2020 کال کې 115 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د رونتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو حالې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد لمنځه وړي دي او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرراتو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکو بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندو یا ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
وړاندې هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د رونتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپرېږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او 140 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څخکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک یو ځل بیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د 12 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 130 مقام کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په یو پوسټ کې چې پر ټویټر یا ایکس باندې کړی ویلي دي چې د دې سازمان راپور په دې معنا نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې فساد نشته او افغانستان له فساد څخه پاک هیواد بللې دی. دغه سازمان راپور په څه معنا دی، موندنې څومره د پام وړ دی؟ په همدې او اړوند نور مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډول اثر سره کیږي. اول تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبه پترس کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات تر سره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کمواله راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډوله تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوی او ورته ویلي دي چې دوی په اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړې ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې د نړیوال بنسټونو فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو فکر کوئ چې دا د ول سیړنې څومره د باور وړ کېدلی سي چې هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم سیړنې بدون لده چې یو افواط وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوری وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو د پاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه هم واره کی بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناس دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې چیرنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلاش صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړې، تاسو د غراپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساد مبارا نه شي ګڼلی، د طالبانو په حکومت کې هم فساد شته، په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کېږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوئ چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري که پخوانی حکومت د اوسني حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده، نو ماته لازمه ده دیو اقتصاد د شاګرد په صفات باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافي توګه وغږیږم، ورته وایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې دیو انجینر په ځای به یو مازن د جماعت راغلی وي او داسې نوري خبرې.
تاسو فکر کوئ چې فساد په ټیټه کچه موجود دی؟ تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده؟ د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې تاسو موندنې دا ښیي چې فساد کچه کم شوی؟
دقیقا، یعنی زه د ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حده پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان پر راپور خبرې کولې.
ازادي رادیو شوشو پروګرامونه جوړول، کله زیرات په بخښ کې وو، کله صحت په بخښ کې وو.
ازادي رادیو ماشالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله،
22 کاله ل اوریدونکو څخه، د اوریدونکو لپاره، ل اوریدونکو سره.
د طالبانو د حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمایي همکارۍ د نوښت تر کانفرنس یو ورځ وروسته د کړکېچ نړیواله ډله یا ICG وای لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
د طالبان حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمې ته همکاري ابتکار تر غونډي او ورځو وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې عمله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پور شو د کړکیچ نړیوالې ډلې له پاکستان، ایران او چین سره د طالبانو اړیکې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې دوی په افغانستان کې د دویم ځل لپاره واک ته رسېدلي څېړلې. د دې ډلې څېړونکی ابراهیم باهیس چې مرکز یې په بروکسل کې دی وایي طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره له اړیکو پرته بله لار نه لري. د باهیس په وینا پر امنیتي مسایلو سربیره د سیمې هیوادونه هم د اقتصادي ګټو پر بنسټ له طالبانو سره اړیکې جوړول غواړي. د کړکیچ نړیوالې ډلې له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي او امنیتي دلایلو په خاطر له طالبانو سره د سیمه ییزو تعاملاتو ملاتړ وکړي او د هغوی مخنیوی دی نه کوي. د دې جمهوري نظام د ولسي جرګې پخواني غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي د کړکیچ نړیواله ډله د طالبانو په ملاتړ تورنوي. هغې دا اعلان وکړه چې د سیمې هیوادونه په خپلو هیوادونو کې د طالبانو په څیر ډلو د کنټرول لپاره د طالبانو له حکومت سره دا ډول تګلاره مخته وړي.
اړیکې او خبرې اترې باید اصولي او د غوښمنو پر بنسټ وي چې طالبانو دغو هیوادونو ته د خبرو اترو او سفرونو پر مهال کړې وي او هغه ژمنې هماغه ژمنې وي چې دوی په سیاسي بهیر باور لري. دوی بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. په داسې حال کې چې په عمل کې د خپل ټولو ژمنو خلاف کړنې ترسره کوي،
خلاف تمامه تعهدات خود عمل میکنه.
د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافزی هم په دې باور دی چې د رسمي حکومت لرلو او رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې پانګونه نشي کېدی. هغه وایي
کشورهای کې دولای
هغه هیوادونه چې رسمي پیژندل شوی حکومت نه لري خپل نړیوال مسؤلیتونه نشي پوره کولای. تر څو چې سیاسي ادرس موجود نه وي نشي کولای پانګونه رامنځته کړي او د بیوزلۍ ستونزې به په خپل زور همداسې پاتې شي.
د اقتصادي چارو بل کارپوه میر عبدالفهیم رشید وایي
افغانستان یو کشور تولیدی نیست.
افغانستان یو تولیدونکی هیواد دی، خود خام موادو تولیدونکی دی. کله چې تاسو پام وکړئ له اقتصادي اړخه که زه تولید کوونکی اوسم زه لیواله یم چې خام مواد راشي او په جوړو موادو یې بدل کړم او بیا یې وپلورم. د تعامل نشټوالی افغانستان ته ګټه نه رسوي بلکې د سیمې هیوادونو ته زیان رسوي،
بلکې ضرر کشورهای منطقه میخنه.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ورول له افغانستان څخه خپلو هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د افغانستان د سیمې ییزې همکارۍ ابتکار په غونډه کې چې د شاوخوا 11 هیوادونو د استازو او سفیرانو په حضور کې جوړه شوې وه وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د سیمې ییز دوه اړخیز تعامل او همکارۍ لارې چارې وڅېړي او په سیمه کې د حقیقي او احتمالي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل لپاره د سیمې په کچه یو روایت رامنځته کړي. لته باندې دوه کلونو وروسته هم هیڅ هیواد طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. خو د سیمې او افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او یا یې دغه سفارتونه دوی ته سپارلې دي. د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین، له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو. خو اوس ورزو پاکستان ته هلته یوه محکمه په خوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه مرستيال په لاس لس کاله باندې محکوم کړی دي. تفصيل له احمد تکلاور.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستيال دواړه په لس لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننۍ حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې لواکه لرې شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د د لری کې دوه دلیل د پاوز او متحده ایالاتونو ترمنځ همغږي اقدام وو. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دی راوتلی، خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استیناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواکل لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیه له کبله لالمخ کې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی. خدا به د هغه لپاره یو بله سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوی، خو د کرکټ د پخوانی ستوري لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 21مه له جلا وطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یو لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې هم د تاند څنګه پروګرام لري یاده مباسي، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادي رادیو د خبرونو صدر ویش ساته کېدل یو کلن شول. ازادي رادیو په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت له خوا په افغانستان کې وټړل شو. اف ام او منځنۍ سپې پرې شوې، خو د لږې مودې په تیرېدو ازادي رادیو بیرته خپل خبرونه صدر ویش ساته کړې او اوس صدر ویش ساته په منځنیو او لاندو څپو د لاسرسي وړ ده. دا چې ولې خلک ازادي راډیو اوري، په دې اړه پام وکړئ. د سناګه کړ دی راپور ده.
روسه لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې. د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې، چې نن یې یو کال پوره کیږي. دا ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت د ماښام له شپږو بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنې د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیر دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه د دې لامل شوې چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنې بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی اواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو لامل مننه کړي. اتش پیته کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکو دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونه
زه لیو زه درې سو نوې کال راځي د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو يم چې بیا لا بیل سیاسي ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسی او زړه راښکون کې ډول بیانوي څو خلک ترګه ته پورته کړي. اوس مال چې رسنې د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي، د ازادي راډیو خبرونه ډېرې ګټه وردي. سما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنۍ اوریدونکي ناجی پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپل ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې دي.
ازادي راډیو یو بی پړې رسنې و چې د خزو له حقونو دفاع کوله او د خزو تر څنګ و د افغان میرمنو او د افغان خزینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنې و توانید چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړ شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له سو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی من حیث
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي رادیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانیدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي رادیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د خوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو د بندیدو دوه نیمه میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په وزان مرګ برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې رادیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د دې په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي رادیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو اس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدای کو ستاسو جوړ او روغ سرور دمو غوښتنه وختن مسول شروک اور سو مول تامن ولسواری کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر ستوین دی سره دا خبره مور سو السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدی چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړیږي، که ورته جوړیږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد داری چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو کولای سي چې که د ازادي رادیو پر ورځنیو راپورونو خبرونو نظر لري یا مو هم په سیمه کې کوم موضوع وي غواړي چې ازادي رادیو سره شریک کړي مکتب د واتس اپ پښمیرو او د غراز د موبایل پښمیرو باندې پیغامونه ثبتولای شي موږ هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه او د غراز د ازادي رادیو پر ورځنیو خبرونه کې درته خبرو دوهمې نیمه ته نږدې شو په افغانستان کې د مخصوصه نهنیمه بجې شو وړاندې د ځوان فکر د تان د